نو اوریدونکو د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبرونه ته شرغلاست. السلام علیکم. د مازیګر شپږ بجې سوي زملالی بشیر د خبري مجله د امان امیرزی په تخنیکی مرسته خبروم. نن پنځشنبه د 1904 هجری شمسی کال د کپ او شتمه نیټه ده چې د 2018 میلادي کال د مارچ له 18 سره برابر ده. د افغانستان د سولې عالی شورا د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي ډلې سره د سولې مخامخ رسمي خبرې پیل کړې. دا به واورو چې د قهرجنو خلکو لخوا په وهلو ډبولو وژل سوي افغاني میرمنې د مړینې یو کال پوره کیږي، خو تر اوسه دا قضیه نه ده حل سوي. ګڼ شمېر نور مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم خبرونه اورو. د افغانستان او نړۍ اړوند خبرونه احمد شیبر را اوروي.
د ګلبدین حکمتیار ډلې په کابل کې د سولې خبرې پیل کړې. د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې 1409 لمریز کال د افغان خبریالانو لپاره خونړی کال یاد کړ او د سوریې په شمال کې کردانو بیل فدرالي ریاست اعلان کړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې عالي شورا د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي ډلې سره د سولې مخامخ رسمي خبرې نن په کابل کې پیل کړې. د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس ایوب رفیقی وویل
بنابر دعوت شورای عالی صلح رهبر حزب اسلامی افغانستان
د سولې د عالی شورا د بلنې هر کلی د حزب اسلامي مشر شاغلی حکمتیار کړی دی او نن لومړی غونډه وشوه چې دا نیک فال ګڼو. د سولې عالی شورا وایي د سولې د خبرو لپاره د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب درې استازي محمد امین کریم، عبدالقدوس صافی او همایون جریر کابل ته راغلي دي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل اوریدلی شئ. افغان مدني فعالانو نن په کابل کې د فرخوندې د وشلو لومړی تلین ولمانځه او د هغې د مبارزې څله یې پرانیست. مدني فعالانو پر افغان حکومت په خاص توګه پور ولسمشر غږ وکړ چې د فرخوندې په قضیه کې د عدالت وشي. فرخونده تیر کال د کپ اته ویشتمه د کابل ښار شاید شمشیره جماعت ته نږدې په دې تور چې ګواکې قرآن کریم ته یې اور ورته کړی دی، د یو شمېر قهرجنو خلکو لخوا په وهلو وهلو ووژل شوه او بیا یې جسد وسوځول شو. له آزادو رسنیو سره د ملاتړ ادارې یا نی 1409 کال د خبریالانو لپاره له ستونزو ډک او خونړی کال وباله. د دې ادارې د څار د برخې مشر صدیق الله توحیدی نن په یوه کنفرانس کې د خبریالانو د وضعیت په اړه د نی د کلنی راپور د خپرولو پر مهال وویل
یک رقم درشت از کشته شدن خبرنگاران را ما ثبت کردیم که در
د خبریالانو یو لوی رقم مو ثبت کړی چې په سوار لسو کلونو کې ساری نه لیدل کیږي. په 1409 لمریز کال کې 12 خبریالان وژل شوي، درویش ټپیان، 15 ګواښل شوي او 3 شپېته توهین شوي دي چې ټول 114 مورده کیږي.
بلور ته د افغانستان د خبریالانو مرکز هم نن په یوه راپور کې د خبریالانو حالت د اندېښنې وړ وبله او ویل چې د خبریالانو په وړاندې د تیر کال په نسبت تاوتریخوالی 50% زیات شوی دی. په کابل کې د بریتانیا سفیر د ولسمشر د ملي امنیت له سلاکار سره په خبرو کې له افغانستان سره د خپل هیواد د همکاریو د دوام ډاډ ورکړ. د ملي امنیت شورا په یو بیان کې چې نن خپور شوی راغلی چې د بریتانیا سفیر دومنیک جرمی له حنیف اتمر سره په لیدنه کې وویل چې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې به له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړي او هم به د سولې له پروسې ملاتړ وکړي. د سوریایي کردانو مشرانو د دغه هیواد په شمال کې د بیل فدرالي سیمې اعلان وکړ. د اعلان سمدستي د سوریې حکومت او د اپوزیسیون یو ائتلاف رد کړ. د بیل فدرالي سیمې اعلان په دې پسې خپور شو چې د کردانو، عربانو او ترکمنانو مشرانو د سوریې په شمال کې د رمیلان په ښار کې نن غونډه وکړه. د دې غونډې یوه برخوال ادار خلیل وویل د سوریې په شمال کې په درې سیمو کې چې اکثر پکې کردان اوسي مشرانو موافقه وکړه چې یو فدرالي سیستم رامنځته کړي. د سوریې دولتي اژانس وویل د کردانو دا اعلان قانوني بڼه نه لري او د سوریې له ځمکنۍ بشپړتیا سره مخالفت دی. د اپوزیسیون ملي ائتلاف هم په یو بیان کې وویل چې هر هغه هڅه چې د سیمو د جوړېدو او هلته د ځانګړو ادارو د رامنځته کېدو لپاره کیږي هغه د سوریې د خلکو له ارادې سره مخالفت دی. د کوردستان کارګر ګوند یا پی کی کی وی بیل شي بیل په انقره کې د مارچ 14 منټه د بریډ مسولیت ومانه. په دې حمله کې 10 کسان وژل شوی وو. د کوردستان د خپلواکۍ شاهین په نوم ډلې په یو بیان کې چننې په ویب سایټ کې خبر کړی دی ویلي دی چې د مارچ 14 ماشام یو ځان وژونکي د ترکیې د فاشیستي جمهوریت په مرکز کې د بریډ وکړ او موږ د دې حملې مسولیت منو. دې ډلې ویلي دی چې دا حمله د هغو پوځي عملیاتو په ځواب کې شوې ده چې ترکي ځواکونو د ترکیې په جنوب ختیځ کې د کوردانو پر ضد ترسره کړي وو. پاکستاني پوځیان وایي د دوو نښتو پر مهال د امنیتي ځواکونو 2 تنه او د وسلوالو 8 تنه وژل شوي دي. په هغه بیان کې چې پوځ نن خپور کړ پکې ویل شوي دي چې پوځیانو په ګلګت بلتستان کې د چالاس په سیمه کې د عملیاتو پر مهال 3 یاغیان ووژل او د ډزو پر مهال 2 عسکر هم ووژل شول. پوځ وایي چې 15 تنه نور وسلوال هغه وخت ووژل شول چې په خیبر دره کې یاغیانو پر یوه امنیتي پوسته برید وکړ. دا بریدونه یو ورځ وروسته تر دې شوي دي چې په پېښور کې په یوه بس کې چې دولتي کارکوونکي یې لیږدول 14 وشوه او 12 تنه یې ووژل. لشکر اسلام چې له پاکستاني طالبانو څخه بېله شوې ډله ده د پېښور د حملې مسؤلیت منلی دی. روسیا وایي 3 تنه یې له اسلامي دولت ډلې سره د اړیکو په تور د شمالي قفقاز په داغستان سیمه کې نیولي دي. د روسیې د تروریزم پر ضد کمیټې نن وویل چې دا مشکوک کسان د خاصاوي رود په سیمه کې چې د داغستان د لویدیځ لور ته د چچنیا پولې ته نږدې پرته ده ونیول شو. د خبرونو پای.
د ازادي راډیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ له لارې پر ازادي راډیو ډاټ کام اورېدلی او لوستلی سي. د افغانستان د سولې عالی شورا د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي ډلې سره د سولې مخامخ رسمي خبرې پیل کړې.
بنابر دعوت کې شورای عالی صلح از جناهای مختلف درگیر با حکومت افغانستان رهبر حزب اسلامي افغانستان.
د قهرجنو خلکو لخوا په وهلو ډبولو وژل سوي افغاني مېرمنې د مړینې یو کال پوره کېږي خو تر اوسه دا قضیه نه ده حل سوې. د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ اداره او د افغانستان د خبریالانو مرکز 1400 نیوم لمریز کال د افغان خبریالانو لپاره له ستونزو ډک وباله.
دغه کم درشته از کشته شدن خبرنگاران را ما ثبت کردیم.
دا به هم وارو چې د G+ هیوادونو څلورمه کلنۍ غونډه راتلونکې اونۍ په کابل کې جوړیږي. د دوه او نورو راپورونو لپاره له ازادي راډیو سره اوسئ. د ازادي راډیو د افغانستان د سولې عالی شورا د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي ډلې سره د سولې مخامخ رسمي خبري پیل کړې. د سولې عالی شورا چارواکي وایي چې د دغو خبرو لپاره د حزب اسلامي درې استازي کابل ته راغلي او دا مهال له دوی سره په خبرو بوخت دي. دا لومړی ځل دی چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي ډله د سولې مخامخ رسمي خبرو ته حاضرېږي. اسدالله لودین نور حال راکوي.
افغان حکومت طالبانو او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي ته په وار وار بلنه ورکړي چې د سولې مخامخ خبرو ته چمتو شي، خو له ډیر انتظار وروسته بلاخره یوه وسلواله مخالفه ډله حزب اسلامي په کابل کې مخامخ خبرو ته چمتو شوه. د سولې عالی شورا وایي د سولې د خبرو لپاره د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي درې استازي محمد امین کریم، عبدالقدوس صافی او همایون جریر کابل ته راغلي دي. د سولې عالی شورا د دارالانشا مشر محمد ایوب رفیقی د پنځمې پورس په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دا لومړی بین الافغاني خبرې دي او غوښتنه وکړه چې طالبان هم باید د حزب اسلامي په څیر خبرو ته چمتو شي.
بنابر دعوت کې شورای عالی صلح
د افغانستان په جګړې کې له کیلو بیلا بیلو ډلو څخه د سولې عالی شورا د غوښتنې په اساس د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي چمتووالی وښود او له دوی سره موږ لومړنۍ غونډه وکړه. دا بین الافغانی او د ورونو ترمنځ غونډه وه او موږ ورته هیله من یو.
د سولې عالی شورا نوی جوړښت شاوخوا 3 اونۍ وړاندې د پیر سید احمد ګیلانی په مشرۍ اعلان شو او دوی خپل لومړنۍ غونډه په دې غوښتنې سره پیل کړه چې مخالف ډلې باید مخامخ خبرو ته چمتو شي. د ملي وحدت حکومت له جوړېدو سره سم د سولې ټینګښت ته هڅې زیاتې شوې او یو ځل د اسلام آباد په مری کې له طالبانو سره مخامخ خبرې هم وشوې، خو د ملا عمر د مړینې له اعلان سره سم د سولې خبرې له خان سره مخامخ شوې. له څه مودې ځنډ وروسته افغان حکومت له طالبانو سره لڅمو د ځانرو روسته افغان حکومت له طالبانو او حزب اسلامي سره د سولې د بیا پایل په هدف د څلور اړخیزو غونډو لړۍ پایل کړه چې دوی په اسلام آباد او دوه نورې په کابل کې تر سره شوې. د وروستۍ څلور اړخیزې غونډې له پریکړې سره سم ټاکل شوی و چې د مارچ په لومړۍ اونۍ کې له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرې پیل شي، خو طالبانو په دې خبرو کې ګډون رد کړ او تر نامعلومې نیټې دغه خبرې وځنډېدې. اوس چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي د سولې خبرو ته حاضر شوی، استازی وایي چې یو لړ غوښتنې او شرایط هم لري او ټینګار یې دا دی چې غوښتنې یې د ولس غوښتنو ته ورته دي. کابل ته د حزب اسلامي تر راغلو استازو له ډلې محمد امین کریم د سولې عالي شورا له چارواکو سره په ګډه خبري ناسته کې د خپلو غوښتنو په اړه داسې وویل:
تأمین و اعادې حاکمیت ملی.
زموږ غوښتنې دا دي چې د افغانستان د خلکو ملي حاکمیت باید وساتل شي، اسلامي قانوني نظام باید رامنځته شي او په بیلابیلو برخو کې عدالت ټینګ شي. موږ چې نن د سولې د عالي شورا له غړو سره رسمي او بین الافغاني خبرې وکړې، هیله من یو چې یو ښه نتیجه ورکړي او د یو بین الافغاني تفاهم له مخې داسې هیواد ولرو چې سوله پکې ټینګه وي.
حزب اسلامي له دې وړاندې اواند حامد کرزي تر مشرۍ لاندې حکومت کې هم خپل استازي د سولې خبرو ته رالیږلي وو، خو دا لومړی ځل دی چې د رسنیو په وړاندې استازي حاضرېږي. له دې وړاندې د سولې او شخړې د انسټیټیوټ څېړونکي حکمت الله اعظمي ازادي راډیو ته ویلي وو چې سولې ته د حزب اسلامي د ډلې حاضرېدل یو مثبت ګام دی، خو حکومت باید هڅه وکړي چې لویه وسلواله مخالفه ډله یعنی طالبان د سولې خبرو ته کینوي. خدا چې طالبان به د حزب اسلامي په څیر د سولې مخامخ او بین الافغاني خبرو ته حاضر شي او کنه، دا هغه پوښتنه ده چې وخت به ځواب کړي. او افغان ولسمشر اشرف غني هم ویلي چې تر اوسه له طالبانو سره د سولې خبرې ناکامه شوې نه دي. اسد الله لودین، ازادي راډیو، کابل.
د حزب اسلامي له استازو سره د افغانستان د سولې د عالي شورا د خبرو د پیل په اړه مو اوریدل. پر همدې موضوع د بحث لپاره د سیاسي چارو کارپوه خوشحال خلیل را سره پر لیکدي. سلام خلیل صاحب.
سلام اوري.
بلې و اورو، ډېره زیاته مننه چې له موږ سره یاست.
مننه.
خلیل صاحب، ستاسو په نظر دا اقدام د افغانستان د سولې لپاره څومره مهم دی؟
خپل حزب اسلامي د افغانستان یو مطرح تنظیم په توګه چې د افغانستان په تېرو دېرش کلن تاریخ کې جنګي تاریخ کې یو مهمه کتله او ګوند ګڼل کېږي، د داسې یو ګوند چې بیا وروسته د دیارلسو څوارلسو کلونو کې رهبر په پاکستان کې یا مثلا د افغانستان بهر یا د باندې و، کله کې کله پاکستان کې او کله ملکي کې داخل کې و. نو د چار وخت کې د افغانستان مزاحمت کوو د پوځي ډګر کې، نو د داسې ډلې سره د خبرو کولو لپاره چې کوم زمینه مسئله شوې ده او راغلی ده او عملا خبرو کې برخه اخلي، دا په موږ په دوه بودو کې هغه کولای شو، په بحث کولای شو، یو په ملي سطحه باندې ده او بل هغه بینالمللي سطحه باندې چې کوم فشارونه راغلي دي په افغانستان باندې په دې اوسني وخت کې پاکستان باندې، تر څو د سولې خبرې شروع کړي. نو په دغه عرصه کې چې وګورو، دا واقعا یو ډېر تاثیر کولای شي د افغانستان په د جنګ هغه ادعا باندې تاثیر کولای شي چې دا اوس کوم جنګ ده، په دې تاثیر کولای شي، په فکري لحاظ تاثیر کولای شي. چونی اسلامي چې موږ څومره معلومات لرو، هغه تقریبا د افغانستان په نورو اکثر ولایتونو کې نفوذ لري یا وطن نورو قومونو کې نفوذ لري. نو دا په خلا کېدل یا خبرو ته اغېرېدل دا د افغانستان د حکومت چې ټوله هیله او توقع یې هم د سولې او د جنګ جنگ بندی ته تړلی ده، او همدا اوسه پورې دا سخت شرایط چې خلک تحمل کوي تقریبا په همدې خاطر باندې چې حکومت وکولی شي د اقل د سولې او لاره ګزاره پیدا شي. داسې وخت کې د حکمتیار صاحب د حزب اسلامي سره خبرې پیل کړي او هغوی واقعا راځي دلته سوله کوي او له جنګ نه لاس اخلي، دا د افغانستان د حکومت لپاره خصوصا د افغانستان د ملي وحدت حکومت لپاره لوی لاسته راوړنه ګڼل کېږي.
مننه خلیل صاحب. په حزب اسلامي ګوند ولې مخکې د سولې د بهیر سره نه یوځای کېدی، ولې اوس؟
نو دا خو دوه مسلې دي چې یو په ملي سطحه باندې که چېرته موږ وګورو د افغانستان په څوارلسو کلونو کې افغانستان له قدرت نه حزب اسلامي څنډه ته سوی و، البته افراد او نور مهم کسان اوس هم په کابل او په افغانستان کې په رهبرې په افغانستان کې د حکومت سره مخالفت کې قرار لرو. نو دلته دوی یو داخلي بوت کې دا ده چې دلته دوی هغه خپلواله چې پخوانی دوی مخالفین دي جنګونه یې کړي په کابل کې سره، هغوی دلته په قدرت کې و، دوی ته دا چانس نه و، او اوس دغه چانس برابر شوی. دوی فکر کړی چې همدغه موقع ده، نو باید راشي. بل دې بله خونه افغانستان کې خلک به جنگ نه خسته شوی دي. یو خپل هم چې د حزب اسلامي او د جنگیالي شکوم دی هغه هم دغه وضعیت چې ګوري دا جنگ بل خوځي بل اخره هغه څه چې دوی هدف د هغه نشته ترلاسه کولای. نو دغه دوه طرفونه دغه رقم تمایل موجود و ځکه به حزب اسلامي مخکې هم څو واره تماسونه نیولي خو هغه تېر حکومت ونه شوای کولای یا هغه د دوی غوښتنې ومني یا مثلا په څه سره وران شول. خو بهر حال اوس د شرایط راغلي دي په ملي سطحه باندې او په ملي سطحه دغه شرایط راغلي دي چې ټوله دنیا یا څلور جمع دوه څلور اخیزه غونډه چې په اسلام آباد او په کابل کې سوزلې وسلې او دوی ټولو مهم د دنیا مهم قدرتونه لکه چین او امریکا پکې برخه لري. نو دغه فشارونه د دې باعث سول په بنګلي او منطقوي سطحه باندې چې حزب اسلامي او نورو ډلې چې ممکن فشار پ زیات شي راشي او بل په خپله په ملي سطحه باندې د افغانستان د حکومت تمایل زیات سول ته او ورسره څنګه د حزب اسلامي او نورو جنگي ډلو چې بل اخره دا جنگ ډیر زیات وکس او دغه یو فرصت ده چې اوس رامنځته شوی ده. نو دوی غواړي چې دغه فرصت نه استفاده وکړي او راشي قدرت کې حداقل سهم واخلي او د وسلوال سیاست نه هغه نه مبارزین نه لاس واخلي او په سیاسي تحریک او سیاسي مبارزه پیل کړي.
ډیره زیاته مننه خوشحال خلیل صاحب. خوشحال خلیل وو د سیاسي چارو کارپوه چې د حزب اسلامي د افغانستان د سولې د بهیر د برخه جوړېدو په اړه یې را سره خبرې کولې.
د ازادي راډیو د کال غوره شخصیت د 1949 کال غوره شخصیت څوک دی؟ د وری په لومړی نیټه یې له ازادي راډیو واوري.
دا ازادي راډیو ده. لسکونه مدني او شدینه فعالانو نن په کابل کې د فرخوندی د وجلو لومړی تلین ولمنځه. دی فعالانو چې د فرخوندی د وجلو په سیمه شاهد شمشیره جماعت سره راټول سوي وویل چې عدلي او قضایي ارګانونه باید د فرخوندی په قضیه کې عدالت ټینګ کړي. فرخونده تیر کال شاهد شمشیره جماعت ته نږدې د قهرجنو خلکو له خوا په وهلو ډبولو وژل سوه. حدیث پردیس نور حال راکوي.
فرخنده ملکزاده هغه انجلۍ ده چې له نن څخه یو کال وړاندې د کابل په زړه کې د یو شمیر قهرېدلو کسانو لخوا ووژل شوه او جسد یې وسوځول شو. د فرخوندې وژلو په کور دننه او بهر خلک حیران کړل او خزینه مدني فعالانې وایي کوم ظلم او وحشت چې له فرخوندې سره وشو د افغانستان په تاریخ کې به تل پاتې وي. د پنجشنبې په ورځ سلګونو مدني فعالانو د کابل د شاهد شمشیره په سیمه کې د فرخوندې په یاد د جوړ شوي څلي مخې ته راټول شوي وو او د فرخوندې په قضیه کې د عدالت غوښتنه کوله. ترنم سعیدي او راهلي دوو مدني فعالانو ازادي راډیو ته وویل
نه خیر په دغه قضیه کې هرگز عدالت ونه سو ځکه چې حکومت هڅه وکړه چې پر دغه قضیه خاورې واچوي.
کوشش کړ تا یوه قضیه را به سرش خاک بندازه او از اسان مردم پاک کنه.
د فرخوندی وژنه یوازې په افغانستان کې د وحشت ښکارندوی کوي، یعنی هغه ظلم چې له فرخوندی سره وسو د افغانستان د تاریخ په یاد وي. په اسلام کې لومړی ښځه سمیه و چې داسې ظلم ورسره وسو او دوهمه یې فرخونده و چې په یوویشتم قرن کې په افغانستان کې ووژل سوه.
د شاهد شمشیره او د فرخوندی له واټه د تیریدو پر مهال ښایي هر چاته د فرخوندی خاطرې او یاد تازه شي. په وروستیو کې له شاوخوا یو کال وروسته د فرخوندې قضیه د اړوند ارګانونو لخوا وروستۍ شوه، خو مدني فعالان انتقاد کوي چې په دغه قضیه کې عدالت نه دی مراد شوی. مدني فعالانو د پنجشنبې په ورځ د کابل په شاهد شمشیره سیمه کې چیرته چې فرخونده وژل شوې او د شهنینو په سیمه کې د وژلو لومړی تلین ولمانځه. که محاکم فاسد او جنایتکاران وبخي، د افغانستان خلک یې نه بخي، فرخونده د ملي خاینانو د جهل په اور کې وسوځېده، هغه شعارونه دي چې مدني فعالانو د فرخوندې د وژلو په تلین کې تکرارول. اما دا چې یوه ښځه د پولیسو په حضور کې ورګ ته نږدې وژل کیږي او د محاکمو پریکړه هم مدني فعالانو ته د قناعت وړ نه ده، په څه معنی کېدی شي؟ په اړه یې مدني فعاله او د همبستګۍ د ګوند وایانده سلی غفار وایي:
خب ما هیچ وقت از حکومت انتظار نداشتیم.
موږ هیڅ کله له حکومت څخه دا توقع نه لرله چې د فرخوندې او دې ته ورته په نورو هغو قضیو کې چې د افغان ښځو موضوع مطرح وي رسیدنه وکړي. او اوس موږ دا ګورو چې کله د محاکمو فیصله اعلان کیږي، بیا ولسمشر غنی د غور غوښتنه کوي چې په دې معنا ده چې دوی یوازې په شعار کې د ښځو له حقونو د دفاع خبره کوي، خو په عمل کې هیڅ هم نه کوي.
دغه مدني فعالان وایي تر هغې چې حق حقدار ته نه وي سپارل شوی او د افغانستان محاکمو د فرخوندې د قضیې په اړه عادلانه پریکړه نه وي کړې، دوی به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي. فرخونده ملکزاده د 1993 کال د هود د میاشتې په 28مه نیټه د کابل ښار د شاه دوشمشیره په سیمه کې په دې پلمه د یو شمېر قهرېدلو کسانو لخوا ووژل شوه چې ګواکې د قرآن نسخې ته یې اور اچولی دی. د دغې قضیې پر وړاندې د ملي او بین المللي غبرګونونو په دوام د افغانستان پولیسو 9 تنه ونیول. د افغانستان درې واړه محاکمو د قضیې له څېړلو وروسته درې تنه په 60 کاله تنفیذي بند محکوم کړل، یو یې په 10 کاله بند او پاتې 14 کسه یې په 14 کاله بند محکوم کړل. له دې پریکړې وروسته مدني فعالانو اعتراض وکړ چې په دغه قضیه کې عدالت نه دی شوی، چې ولسمشر د دغه قضیې د بیا غور سپارښتنه وکړه. لا تر اوسه معلومه نه ده چې د افغانستان محاکم به د دغې مهمې او حساسې قضیې له غور وروسته څه پریکړه وکړي.
ژوند
آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوت بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
زموږ ژغ لا آزادی رادیو اوري تمه ده چې د جی او پلس هیوادونو څلورمه کلنۍ غونډه راتلونکې اونۍ په کابل کې جوړه سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغه غونډې لپاره چې د اوري په څلورمه او پنځمه جوړیږي پوره چمتووالی نیول سوی دی. یو شمیر کارپوهان بیا وایي دا ډول ناستې هغه وخت ګټورې تمامیږي چې وکړای سي د مرسته کوونکو هیوادونو مرستې راجلب کړي. قسیم سولمل نور حال راکوي.
د بهرنی چارو وزارت وایي د و باندې هیوادونو غونډه له مرسته کوونکو او مرسته اخیستونکو هیوادونو سره د اړیکو د ټینګښت او د مرستو د لا ښه تنظیمولو په هدف جوړیږي. د بهرنی چارو وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی ازادي رادیو ته وویل دغه ناسته د یادې ډلې د منشور په چوکاټ کې د مرسته کوونکو هیوادونو د مرستې د راجلبولو لپاره یو ښه فرصت دی. شغلی مستغنی د هغو مسایلو په اړه چې تمه کېږي په دغه غونډه کې ورباندې خبرې وسي ویل
عبارتند از صلح و امنیت، مهاجرت ها، موثریت
دی. وایي دغه مسایل عبارت دي له سولې و امنیت، کډوالۍ، د نړیوالې ټولنې د مرستو موثریت، حکومتوالي او دغه راز د کار و وزګارۍ او اقتصادي وضعیت اړوند مسایل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د و باندې ډلې هیوادونو غونډه د حمل یا د وري په څلورمه او پنځمه په کابل کې جوړه شي. په دغه ناستې کې به د افغانستان د بهرنیو چارو، مالیې، اقتصاد، کار او ټولنیزو چارو او د کډوالو چارو وزیران برخه واخلي. د و باندې هیوادونو ډله په 2010 میلادي کال کې د افغانستان په ګډون د نړۍ د و بېوزلو هیوادونو لخوا د نړۍ د پراختیايي پالیسیو په وړاندې د یوه مشورتي میکانیزم په توګه جوړه سوه. دغه هیوادونه افغانستان، بروندي، چاد، د کانګو دیموکراتیک جمهوریت، هایتی، لایبیریا، سومالیا او جنوبی سودان دي. خو اوس مهال 40 هیوادونه د دغه ډلې غړي توپ لري. په همدې حال کې د اقتصادي چارو کارپو احمد ضیا ضیا ازادي رادیو ته ویل چې افغانستان لا هم په بهرنیو مرستو ولاړ هیواد دی او دا ټول غونډې به له افغانستان سره د نورو مرستو زمینه برابره کړي. هغه څه چې ډېر مهم دي هغه په جذب کوونکي هیوادونو پورې اړه لري. جذب کوونکی په دې معنا چې څه ډول کولای سي خپل پروګرامونه په سمه توګه وړاندې کړي. هر هیواد چې غواړي مرستې ترلاسه کړي باید خپل پروګرامونه په سمه توګه وړاندې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استاسي نیکولاس هایسم د نړیوالې ټولنې د مرستو راجلبول د افغانستان د ملي وحدت حکومت لپاره یوه لویه ستونزه بللې ده.
آزادی خبری مجله اوري
د آزادی رادیو ده. د افغانستان د آزاد رسنیو ملاتړ اداره او د افغانستان د خبريالانو مرکز 1940 لمریز کال د افغان خبريالانو لپاره لستونزو ډک کال بللې دي. دې بنسټونو نن د افغان خبريالانو د وضعیت په اړه خپل کلنۍ راپور خپور کړ. د دوی سرویشې چې په دغه کال کې خبریالان او د رسنیو مسؤلین د تیرو کلونو په پرتله زیات ځورېدلي او په مرګ ژوبله کې هم زیاتوالی راغلی دی. خان محمد سند نور حال راکوي.
د نایا د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې او د افغانستان د خبریالانو د مرکز له نظره 1394 لمریز کال د افغان خبریالانو لپاره د نورو کلونو په نسبت لستونزو ډک او خونړی کال و. دا ادارې وایي په دې کال کې افغان خبریالان نه یوازې دا چې ګواښل شوي، وهل شوي او زندانونو ته اچول شوي، بلکې وژل شوي هم دي. د نایا د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې د سار د څانګې مشر صدیق الله توحیدی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دې کال کې د خبریالانو پر وړاندې د زور زیاتي 116 قضیه ثبت کړي دي.
یک رقم درشتی از کشته شدن خبرنگاران را ما ثبت کردیم که در
دوبل د خبریالانو یو لوی رقم مو ثبت کړي چې په سوار لسو کلونو کې ساری نه لیدل کیږي. په 94 لمریز کال کې 12 خبریالان وژل شوي، 23 ټپیان، 15 ګواښل شوي او 3 شپېته توهین شوي دي چې ټول 116 مورده کیږي
که مجموعا 116 مورد را احتوا میکنه.
د نای راپور وای په دې قضیو کې 6% حکومت، 4% طالبانو، 1% نامعلومو کسانو او 1% بهرنیو ځواکونو پورې اړه لري. په راپور کې راغلي چې اوس هم خبریالان اطلاعاتو ته بشپړ لاسرسی نه لري او په رسنیو کې د ښځو ونډه مخ په کمېدو ده. راپور وای په دې کال کې د طلوع تلویزیون د 2 کسانو وژنه یوه دردونکې پیښه وه. په دې ورځ د افغانستان د خبریالانو مرکز هم د خبریالانو د وضعیت په اړه خپل یو کلن راپور خپور کړ او د دې تر څنګ یې ځینې خبریالان وستایل. د خبریالانو د وضعیت په اړه د دواړو ورګانونو په راپورونو کې لږ څه توپیر لیدل کیږي. د افغانستان د خبریالانو د مرکز رئیس احمد قریشی وویل په 94 لمریز کال کې د خبریالانو پر وړاندې د زور زیاتی په پیښو کې د 93 لمریز کال په پرتله 50% زیاتوالی راغلی دی.
مرکز خبرنگاران افغانستان در 12 ماه اخیر 191 قضیه خشونت فیزیکی و جسمی.
دوبل د افغانستان د خبریالانو مرکز په وروستیو 12 میاشتو کې د خبریالانو پر وړاندې د خشونت 119 قضیه ثبت کړي دي. دا شمېره په تیرو کلونو کې 103 قضیه وې. د افغانستان د خبریالانو د مرکز پر راپور کې د خبریالانو پر وړاندې د ګواښونو 6% د محدودیتونو 22 د توهین او سپکولو 9 د فزیکی چلند 6 او د غیر قانونی اظهارولو او پختلو 2 قضیه ثبت شوي دي. افغان خبریالان وای نامنی او ډول ډول ګواښونه سبب شوي چې په لسګونو خبریالان او د رسنیو کارکوونکي خپلې دندې خوشې او یا له هېواده ووځي. دوی وایي حکومت چې کومې ژمنې د خبریالانو د خوندیتوب په حق لکړي تر ډېره ځایه یې له یاده ایستلي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ لازادي راډیو اوري. د ترکیه او اروپا مشران زیار باسي چې اروپا ته د کډوالو د بهیر د مخنیوي لپاره یو توافق ته ورسیږي. انقره د همکاري لپاره یو لړ امتیازات او مرستې غوښتې دي. سلطان محمد سرور د ازادي راډیو د خبر د څانګې د راپور په استناد نور تفصیل اوروي.
د اروپا د شورا مشر ډونالد توسک د کډوالو د بحران په هکله په بروسلز کې دوه ورځنۍ غونډې ته خپلې وینا کې خبرداری ورکړ چې توافق ته رسیدلو لپاره لا ډیر کار پاتې دی. د اروپا مشران په داسې یو پلان غور کوي چې پکې د کډوالو د تبادلې په هکله د ترکیې د صدراعظم احمد داود اوغلو وروستی وړاندیز هم شامل دی. نوموړي لس ورځې مخکې وړاندیز وکړ چې ترکیه به هغه کډوال بیرته مني چې د ایجی د سمندر له لارې په غیر قانوني توګه اروپا ته اوښتي دي او په بدل کې به یې اروپا یو زیات شمیر کډوال چې په ترکیه کې اوسي مني. یو چارواکي ویلي مقصد دا دی چې د انسان د قاچاق وړونکو کاروبار مات شي او پناه غوښتونکو ته داسې یوه لاره چې ژوند یې پکې په خطر کې نه وي برابره شي. د توافق یوې مسودې دغه پلان د بشري کړاو د ختمولو او د عامه نظم د ټینګار لپاره یو ضروري لنډمهالی او فوقالعاده اقدام ګڼلی دی. خو هغو ناندریو چې اروپایي اتحادیې سره د ترکیې د یو ځای کېدو د مذاکراتو او په ځانګړې توګه د انقرې او قبرس ترمنځ اوږدو ستونزو رامنځته کړي د دغه پلان د منلو مخه یې نیولې ده. هغه لاسرسی چې د اروپایي اتحادیې نور هیوادونه یې د ترکیې بندرونو او هوایي ډګرونو ته لري انقرې قبرس ته نه ورکوي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم هیله لري چې نن به د شل اوورونو د نړیوال جام په دوهم پړاو کې د دې کپ پخوانی اتل سریلانکا ته ماتې ورکړي. له هندوستان څخه یوسف خان زدران را سره پر لیکه دی. زدران صاحب سلام، د لوبې په اړه څه معلومات را سره شریکولی شئ؟
بله، وروستي معلومات همدا دي چې د لوبې ټاس اچول شوی دی، پچا افغانستان کرکټ ګټلې ده او خپله د بیټنګ فیصله کړې ده. نو څو شېبې په څو دقیقو کې به افغانستان کرکټ لوبډله د بیټنګ لپاره راوځي. همدا دواړو هېوادونو د افغانستان او سریلانکا ملي سرود په لوبغالي کې غږول کېږي. افغانستان ملي سرود وغږول شو، خلک کافي زیات راغلي دي. د سټېډیم په هره ساحه کې مینهوال لیدل کېږي چې دوی د کرکټ د لیدو لپاره راغلي. نو لوبه کافي وخت نږدې شوي ده چې پیل شي، شروع شي. همدا اوس هم زه د مینهوالو په منځ کې یم چې دوی د لوبې کتلو لپاره راغلي دي.
یوسف خان زدرانو چې د کرکټ په اړه نور معلومات راکول. د ازادي رادیو پښتو خبري مجله هم دلته پای ته رسیږي. د دری خبري مجلې اوریدو ته زما له همکار جاوید نعیمی سره اوسی.
تشکر ملالای جان، خسته نباشین و اریکتون را خوش آمدید میگم به مجله خبری این ساعت از رادیو زدیک. تا ساعت هفت شام به وقت افغانستان ادامه خواهد یافت و من و همکارانم در نیم ساعت پیش رو با مجموعه از خبرها و گزارش از افغانستان و جهان با شما هستیم. حزب اسلامی گلبدین حکمتیار مذاکرات با شورای عالی صلح افغانستان را آغاز کرده. این موضوع در صدر مطالب خبری ما از مسابقه کرکت میان تیم های افغانستان و سریلانکا که در همین لحظات آغاز خواهد شد هم با جزئیات برایتان خواهیم گفت. افغانستان نخست بیتینگ میکند. اینها تا دقایق بعد. پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان با ستار فروخ.
نماینده های شورای عالی صلح افغانستان و حزب اسلامی گلبدین حکمتیار دور میز گفتگوی صلح نشستند. از یک سالگی قتل فرخنده در کابل یاد بود به عمل آمد و رهبران کرد در شمال سوریه یک منطقه فدرالی جداگانه را اعلام کردند. تفصیل اخبار. بازی کرکت میان تیم‌های کرکت افغانستان و سریلانکا در همین لحظات آغاز می‌شود. این مسابقه در سلسله رقابت‌های جام جهانی 20 اوره کرکت در هند صورت می‌گیرد. در جریان همین برنامه از رادیو زودی برایتان در این مورد بیشتر می‌گیم. گفتگوی مستقیم صلح میان شورای عالی صلح و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار امروز در کابل آغاز شد. ایوب رفیقی رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان در این مورد گفت:
بنابر دعوت شورای عالی صلح، رهبر حزب اسلامی افغانستان جناب حکمتیار صاحب لبیک گفتند. امروز اولین جلسه دایر شد و ایده ما به فال نیک می‌گیریم.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید که سه نماینده حزب اسلامی، هر یک محمد امین کریم، عبدالقدوس صافی و همایون جریر، برای اشتراک در گفتگوی صلح به کابل آمدند. شماری از فعالان جامعه مدنی در کابل از اولین سالگرد قتل فرخنده یاد بود نمودند و یک منار سمبول مبارزه برای او را افتتاح کردند.
با هم
این فعالان از حکومت به خصوص رئیس جمهور اشرف غنی خواستند که عدالت در مورد قضیه قتل فرخنده را تأمین کند. فرخنده یک سال پیش به اتهام سوختاندن نسخه از قرآن کریم زیر مشت و لگد افراد خشمگین در نزدیک زیارت شاهد و شمشیره در کابل جان داد و سپس جسدش آتش زده شد. نی یا اداره حمایت از رسانه های آزاد در افغانستان و مرکز خبرنگاران این کشور سال 1394 شمسی را برای خبرنگاران افغان سال خونین و پر از چالش می خوانند. این دو نهاد امروز یافته های یک ساله ایشان را در مورد وضعیت خبرنگاران افغان با رسانه ها در کابل شریک ساختند. صدیق الله توحیدی رئیس دیدبان نی گفت:
در سال 1394 12 خبرنگار به شهادت رسید، 23 خبرنگار زخمی شد، 15 خبرنگار یا مورد لطکوب قرار گرفت یا مورد سوء قصد قرار گرفت و 63 خبرنگار تهدید و اهانت شدند.
در گزارش وضعیت خبرنگاران در سال 1394 آمده است که خبرنگاران در افغانستان هنوز هم در زمینه دسترسی به اطلاعات با مشکل روبروند و تعداد کارمندان زن در رسانه ها نیز کاهش یافته است. ادامه خبرها. رهبران کرد در شمال سوریه یک منطقه فدرالی جداگانه را اعلام کردن، اقدامی که سریعا از سوی حکومت و یک ائتلاف اپوزیسیون رد شد. این اعلان پس از یک نشست رهبران کرد، عرب و ترکمن در شهرک رمیلان سوریه امروز صورت گرفت. خبرگزاری دولتی سوریه گفت که این حرکت مبنای قانونی نداشته و این دسترازی به اتحاد قلمرو سوریه خواهد بود. یک گروه جدا شده از حزب کارگران کردستان یا پیکیکی مسئولیت حمله یک شنبه گذشته در انقره پایتخت ترکیه را به دوش گرفت. در این حمله 37 تن کشته شدند. گروه شاهین‌های آزادی کردستان در یک اعلامیه که امروز در صفحه اینترنتی این گروه نشر شد گفت یک حمله انتحاری در شام 13 مارچ در مرکز جمهوری فاشیست ترکیه انجام شد و ما مسئولیت آن را به دوش می‌گیریم. اردوی پاکستان میگوید که در جریان دو درگیری جداگانه دو تن از نیروهای امنیتی و 8 تندرو مسلح کشته شدند. اردوی پاکستان امروز در یک اعلامیه گفت که عساکر این کشور در یک عملیات در منطقه گلگت بلتستان 3 تندرو مسلح را کشتند. در این اعلامیه گفته شده که در جریان تبادل آتش دو نیروی امنیتی نیز کشته شدند. اردوی پاکستان میگوید 5 تندرو مسلح دیگر پس از آن در آتشباری سربازان کشته شدند که آنها بر یک پسته امنیتی در منطقه قبایلی خیبر حمله کردند. و روسیه میگوید که 3 تن را به اتهام روابط با گروه تندرو دولت اسلامی در منطقه داغستان قفقاز شمالی بازداشت کرده است. کمیته ملی ضد تروریسم روسیه امروز گفت که این مظنونین در محله خاصاو یورت در غرب داغستان که همسرحد با چچنیا می باشد گرفتار شدند. به گفته این کمیته مظنونین اعتراف کردند که با داعش در ارتباط بودند و موقعیت یک مخفیگاه را نیز افشا نمودند. پلیس مقدار زیاده مواد انفجاری را از این مخفیگاه به دست آورده است. پایان خبرها از رادیو زودی، از همراهیتان تشکر. در ادامه هم با همکارم جاوید نعیمی باشید.
تشکر از ستار فروخ که از تولات خبری افغانستان و جهان ما و شما را آگاه ساخت. ساعت 6:36 دقیقه شام به وقت کابل شد. در ادامه این مجله خبری، حزب اسلامی گلبدین حکمتیار مذاکرات با شورای عالی صلح افغانستان را آغاز کرده است.
امروز ما اولین جلسه خود آغاز گفتگوی بین الافغانی بین البرادری در این منقر دایر شد و ایره ما با فال نیک میگیریم.
یک سال از مرگ فرخنده در مرکز کابل گذشت، تا هنوز مجرمین قتل وی به گفته فعالان مجازات نشدند.
ما همه فرخنده یادت نماز زنده.
1394 سال مرگبار برای کارمندان رسانه‌ای افغانستان. نه امروز از ارقام تازه به دست آمده پرده برداشت.
در سال 1394 12 خبرنگار به شهادت رسید، 23 خبرنگار زخمی شد.
بازی میان تیم‌های کرکت افغانستان و سریلانکا آغاز شده و افغانستان حالا بیتینگ دارد. سایر گزارش‌ها را هم برایتون داریم. از شما دعوت می‌کنم که با رادیو آزادی باشید. گفتگوهای مستقیم صلح میان شورای عالی صلح افغانستان و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار امروز در کابل آغاز شد. شورای عالی صلح میگوید که 3 نماینده حزب اسلامی برای شرکت در گفتگوهای صلح به کابل آمدند. حزب اسلامی برخی شرایط را نیز در این روند مطرح کرده که همه را در گزارش از جاوید حسن‌زاده بشنوید.
حکومت افغانستان با طالبان مسلح و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار بار بار دعوت داده است که برای گفتگوهای مستقیم صلح حاضر شوند، اما پس از انتظار زیاد بالاخره حزب اسلامی یکی از گروه‌های مخالف با گفتگوهای مستقیم حاضر گردید. شورای عالی صلح میگوید که برای گفتگوهای صلح محمد امین کریم، عبدالقدوس صافی و همایون جریر به نمایندگی حزب اسلامی بر رهبری گلبدین حکمتیار به کابل آمدند. محمد ایوب رفیقی، رئیس دانشگاه شورای عالی صلح، روز پنجشنبه در یک نشست مشترک خبری با نماینده حزب اسلامی با خبرنگاران گفت که این اولین گفتگوهای بین الافغانی است و از طالبان مسلح خواست که مانند حزب اسلامی با گفتگوهای صلح آماده شوند.
بنابر دعوت که شورای عالی صلح از جناح‌های مختلف درگیر با حکومت افغانستان، رهبر حزب اسلامی افغانستان جناب حکمتیار صاحب لبیک گفتند، امروز ما اولین جلسه خود آغاز گفتگوی بین الافغانی بین البرادری در این منقر دایر شد و این ما با فال نیک میگیریم.
حیات رهبری شورای عالی صلح حدود 3 هفته قبل بر رهبری پیر سید احمد گیلانی اعلام شد و اولین نشست خود را با درخواست از گروه های مسلح مخالف برای گفتگوهای صلح آغاز کرد. با ایجاد حکومت وحدت ملی تلاش ها برای تامین صلح بیشتر گردید و یک بار گفتگوهای مستقیم با طالبان مسلح در مری اسلام آباد صورت گرفت. اما با اعلام خبر مرگ ملا محمد عمر رهبر پیشین طالبان موانع فراراه این گفتگوها ایجاد گردید. پس از چند مدت تأخیر حکومت افغانستان به هدف گفتگو با طالبان مسلح و حزب اسلامی یک بار دیگر سلسله نشست‌های چهارجانبه را آغاز کرده و 2 نشست آن در اسلام آباد و 2 نشست دیگر آن در کابل برگزار گردید. بر اساس فیصله اخیر این نشست‌های چهارجانبه قرار بود گفتگوهای مستقیم با طالبان مسلح در هفته اول ماه مارچ آغاز گردد، اما طالبان این گفتگوها را رد کرده و برای مدت نامعلومی به تعویق افتاد. حالا که حزب اسلامی بر رهبری گلبدین حکمتیار برای گفتگوهای صلح حاضر شده است، نماینده این حزب میگوید یک سلسله خواستهایی را دارند که مردم افغانستانی خواهان آن میباشد. محمد امین کریم، یکی از نمایندگان این حزب که به کابل آمده است، با مسئولان شورای عالی صلح در یک نشست مشترک خبری خواستهایشان را اینگونه مطرح کرد:
تأمین و اعاده حاکمیت ملی مردم افغانستان بر کشورشان، تأمین و اعاده نظام قانونمند اسلامی و تعمیم عدالت در ابعاد مختلفش. اگر مذاکراتی را که امروز ما به صورت رسمی از طریق شورای عالی صلح و از طریق یک تفاهم بین الافغانی انشاءالله با عمو اخلاصی که حزب اسلامی داره، جناح‌های سیاسی و نهادهای کشوری به او را پیش برن، منتج به تیری خواهد شد که انشاءالله ما را به یک کشور دارای صلح و خواهد رساند.
حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار پیش از این در حکومت به رهبری حامد کرزی نیز نماینده خود را برای گفتگوهای صلح فرستاده بود، اما این نخستین بار است که نماینده این حزب در برابر رسانه ها حضور پیدا می کند. پیش از این حکمت الله اعظمی، محقق در اینستیتوت صلح و جنگ، به رادیو آزادی گفته بود که حضور حزب اسلامی یک گام مثبت است، اما حکومت باید تلاش نماید که گروه های بزرگ مخالفین با شمول طالبان را به میز مذاکره حاضر نماید. اما اینکه طالبان و مانند حزب اسلامی به گفتگوهای مستقیم بین الافغانی حاضر خواهند شد یا نه، این سوال است که گذشت زمان به آن پاسخ خواهد داد. و رئیس جمهور اشرف غنی نیز گفته است برای گفتگوها با طالبان مسلح ناکام نشده است.
از جزئیات آغاز گفتگوهای مستقیم صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی گلبدین حکمتیار شنیدید. این مذاکرات امروز در کابل آغاز شد، اما پرسش اینجاست که چنین نشست ها صلح خواهد آورد؟ همین حالا برای تحلیل این موضوع نجیب محمود، استاد پوهنتون کابل، را با خود داریم. استاد سلام عرض میکنم، تا چه حد میشه با مذاکرات حکومت افغانستان و حزب اسلامی خوشبین بود که جنگ پایان بیابه؟ آیا حزب اسلامی در حال حاضر به امان حد مطرح است که صلح بیاوره؟
تشکر. جناح حزب اسلامی در موقعیت نیست که بتواند تأثیر اساسی را روی پروسه صلح داشته باشد. خب به عنوان یکی از گروه هایی که سابق در روند جنگ و کشمکش های داخلی نقش داشته، میشه که روی زو بحث کرد، اما در شرایط کنونی بیشتر میدان های جنگ در اختیار طالبا و تا اندازه جریان داعش است. جریان حکمتیار بیشتر در بعض از مناطق مشرقی نفوذ بسیار کوچک داره، اما عنوان یکی از گروه هایی که مخالف است و علاقه داره که به صلح شرکت داشته باشه، میشه به او یک توجه داشت. در سالهای اخیر جریان اسلامی توان جدید تحلیل رفته و بیشتر صفوف از اینا جذب داعش و بیشتر طالبا شده و بیشتر از حزب اسلامی یک نام باقی مانده، اما برای تقریب پروسه صلح هر جریان کوچکی که علاقه داشته باشه و در این روند شراکت داشته باشه میتونه یک دستاورد به شمار بره.
بله استاد، اگر مذاکرات با حزب اسلامی نتیجه بدهد، چی توقعی میره که موقف طالبا چی خواهد بود؟
خب جریان طالبا یک جریان گنده و قدرتمند است، یعنی نمیشه به این زودی تمام سران طالبات و دست هم بتنه در روند سال یک صدای هماهنگ بالا بکنن. یعنی به تناسب حزب اسلامی اینا خیلی در یک موقعیت بالاتر قرار دارن. این یک فرصت است که بلند شده و جریان حزب اسلامی علاقه داره که از این فرصت برای داخل شدن در قدرت و برای سالهای بعد آمادگی داشته باشد. اما طالبا با گستردگی نفوذی که در افغانستان دارند و حمایتی که از بعض علاقات در خارج از مرزها به نفعشان صورت میگیره، به این زودی احتمال از این که اینا همشان در دست هم بودن و روند صلح را تکمیل بکنن ممکن به نظر میرسد. اما حوادث اخیر و نشستهایی که صورت گرفته یو امیدواری زنده فقط که شاید طالبا به یک نتیجه رسیده باشند که جنگ راه حل میتونه از طریق گفتمان و دیالوگ که در سطح منطقه و افغانستان وجود داره و یک اجماع ملی دست پیدا بکنه.
با تشکر فراوان، نجیب محمود استاد پوهنتون کابل را با خود داشتیم. سپاس از همراهی هر یکتان تا این لحظات. تا دقایق بعد هم درباره نتایج مسابقه کرکت میان تیم های افغانستان و سریلانکا برایتان خواهیم گفت.
شخصیت سال 1394 رادیو آزادی. شخصیت سال رادیو آزادی را در نوروز برایتان معرفی میکنیم.
بله، در برنامه های یک شنبه شخصیت سال 1394 رادیو آزادی معرفی خواهد شد. حالا صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. مسابقه کرکت میان تیم های افغانستان و سریلانکا ادامه دارد. افغانستان تا حالا توانسته در اوور سوم 8 رنز بسازد. محمد شهزاد و نورعلی زدران در حال حاضر در بیتنگ قرار دارند و بازی همچنان ادامه دارد. در ادامه مجله خبری حاضر برایتان با جزئیات خواهیم گفت که مسابقه چگونه می‌گذره و خبرنگار رادیو آزادی را هم از استادیوم با خود خواهیم داشت. شمار از فعالان مدنی بار دیگر خواستار تطبیق عدالت در قضیه فرخنده شدند. این فعالان که امروز مراسم یادبود از نخستین سالروز قتل فرخنده را در کابل برگزار کردند، تاکید می‌ورزند که فیصله محاکم در این خصوص شفاف و عادلانه نبوده است. فعالان حقوق زن همچنان از ادامه عدالت‌خواهی برای فرخنده سخن می‌گویند. نورالله شایان از کابل جزئیات می‌دهد.
فرخنده ملکزاده دختری که درست یک سال قبل از امروز از سوی افراد خشمگین در ساحه مرکزی و پرازدحام شهر کابل به قتل رسید و جسدش آتش زده شد. حادثه قتل فرخنده مردم را در داخل و بیرون از کشور شوک زده کرد، چنانچه فعالان حقوق زن میگویند وحشت و ظلمی که در برابر وی صورت گرفت در قلب تاریخ افغانستان جاویدان خواهد ماند. روز پنجشنبه صدها تن از فعالان مدنی و فعالان حقوق زن در جاده فرخنده در پای منار ساخته شده وی جمع شده و بار دیگر خواستار تطبیق عدالت در قضیه وای شدند. ترانم سعیدی و راحله دو تن از فعالان مدنی به رادیو آزادی گفتند:
وحشت فقط در افغانستان نشان می‌ده، چیزی بود وحشتی که در طول تاریخ مسابقه بود. یعنی فرخنده فکر می‌کنم دومین زن مسلمانی بود که زدن با تخت سنگ رو کشتن. اولیش سمیه بود، اولین زنی که در راه اسلام شهید شد، و فرخنده که فعلا در افغانستان در قرن 21 کشته شد. به یک شرم بزرگ برای افغانستان.
عدالت برقرار نشد به خاطر اینکه حکومت به اصطلاح وحشت ملی به نحوی کوشش کرد تا این قضیه را به سرش خاک بندازه و از اسان مردم پاک کنه.
گذشتن از جاده فرخنده و ساحه شاه دوشمشیره خاطرات فرخنده را تازه می کند. اخیرا پس از سپری شدن نزدیک به یک سال قضیه قتل فرخنده نهایی شد. اما فعالان مدنی می گویند قضیه وی به گونه درست بررسی نشده و عدالت در این زمینه تطبیق نگردیده است. فعالان مدنی به روز پنجشنبه مراسم یاد بود از نخستین سال روز قتل فرخنده را در نزدیکی شاه دوشمشیره، جایی که وی به قتل رسیده بود، و در پارک شهر نو کابل برگزار کردند. اگر محاکم فاسد و جنایت پرور ببخشد مردم افغانستان نمی بخشد، فرخنده در آتش جهل خائنان ملی سوخت از شعارهایی اند که فعالان حقوق زن در مراسم یاد بود از خاطرات فرخنده سر دادند. اما اینکه یک زن در برابر چشمان پلیس و در چند صد متری ارگ ریاست جمهوری کشته می شود و فیصله های محاکم نیز با واکنش فعالان زن روبرو می شود و حتی رئیس جمهور غنی دستور بازنگری آن را می دهد، به چی معناست؟ سیلی غفار، یک تن از فعالان مدنی و سخنگوی حزب همبستگی افغانستان، در این باره چنین گفت:
خب ما هیچ وقت از حکومت انتظار نداشتیم که اینا و قضی فرخنده و همچون قضایا مخصوصا وقتی که مسئله زن افغان در میان باشه رسیدگی کنه. به میال میبینیم وقتی که حکم نهایی اعلان میشه، اشرف غنی بعدن دستور بررسی مجدد قضیه رو میده، بنان ثابت میسازه که اینا فقط در حرف و شعار از حقوق زن گپ میزنن ولی در عمل هیچ کار را به خاطر تامین عدالت به زنان نمیکنن.
این فعالان مدنی تاکید میورزند تا زمانی که حق به حقدار سپرده نشود آنان به اعتراضاتشان ادامه میدهند. فرخنده ملکزاده در 28 اوهود سال 1393 به اتهام سوزاندن نسخه از قرآن شریف از سوی مردان خشمگین در نزدیکی زیارت شاه دوشمشیره به قتل رسید و جسد وی سوزانده شد. این قضیه واکنش ها در سطح ملی و بین المللی را به همراه داشت. پلیس افغانستان 49 تن را به اتهام دست داشتن در قتل وی بازداشت کرد. پس از فرستادن قضیه متهمان به محاکم افغانستان و سپری شدن سی محکمه سرانجام فیصله محکمه اعلام شد. بر اساس این فیصله 3 تن هر یک به 20 سال حبس تنفیذی، 1 تن به 10 سال و متباقی 13 تن به مدت 16 سال محکوم به مجازات شدند و متباقی بیگناه خوانده شدند. این فیصله واکنش های فعالان حقوق زن کمیسیون حقوق بشر افغانستان را به همراه شد و رئیس جمهور غنی نیز دستور بازنگری این قضیه را صادر کرد. تا هنوز مشخص نیست محاکم افغانستان پس از بازنگری درباره این قضیه مهم و حساس چه فیصله ای را انجام خواهد داد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
نهیان اداره حمایت از رسانه‌های آزاد و مرکز خبرنگاران افغانستان سال 1394 خورشیدی را برای خبرنگاران افغان سال خونین و پر از چالش می‌خوانند. این دو نهاد امروز یافته‌های یک ساله ایشان را در مورد وضعیت خبرنگاران افغان با رسانه‌ها شریک ساختند. مسئولان این نهادها می‌گویند در سال 1394 خشونت، تهدیدها و فشارها علیه خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای افزایش چشمگیر داشته است. فریبا واحدی از کابل جزئیات می‌دهد.
در کنار خشونت، تهدید و فشار بر خبرنگاران افغان در سال 1394 خورشیدی، حمله بر آنان و کارمندان رسانه‌ها این سال را برای خبرنگاران افغان به سال خونین و غم‌انگیز مبدل کرد. اداره حمایت از رسانه‌های آزاد و مرکز خبرنگاران افغانستان نیز از این ناحیه ابراز نگرانی می‌کنند. صدیق الله توحیدی، رئیس دیدبان نهی یا اداره حمایت از رسانه‌های آزاد در افغانستان، به روز پنجشنبه هنگام نشر یافته‌های یک ساله این نهاد گفت که در این سال 116 مورد خشونت علیه خبرنگاران را ثبت کردند.
یک رقم درشتی از کشته شدن خبرنگاران را ما ثبت کردیم که در 14 سال گذشته بی سابقه بوده است. در سال 1394 12 خبرنگار به شهادت رسید، 23 خبرنگار زخمی شد، 15 خبرنگار یا مورد لطکوب قرار گرفت یا مورد سوء قصد قرار گرفت و 63 خبرنگار تهدید و اهانت شده که مجموعاً 116 مورد را احتوا می‌کند.
در گزارش نهی 26% مورد خشونت علیه خبرنگاران به حکومت نسبت داده شده و به همین ترتیب 64% به طالبان مسلح، 21% به اشخاص ناشناس و مسئول 1% دیگران نیروهای خارجی شناخته شدند. در این گزارش آمده که هنوز هم خبرنگاران در قسمت دسترسی به اطلاعات با مشکل روبرواند و میزان کارمندان زن نیز در رسانه‌ها کاهش یافته است. به اساس گزارش‌ها در سال 94 خورشیدی خشونت علیه خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای افزایش چشمگیر داشته است. کشته شدن 8 کارمند تلویزیون خصوصی طلوع در یک حمله انتحاری دردآورترین نوع خشونت در این سال بر خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای بوده است. همچنان برای نخستین بار در 14 سال گذشته طالبان دو رسانه خصوصی را به گونه علنی تهدید کردند. مرکز خبرنگاران افغانستان نیز به روز پنجشنبه گزارش یک ساله‌اش از وضعیت خبرنگاران افغان را به نشر رساند و برخی خبرنگاران را نیز تقدیر کرد. اما آمار و ارقامی که در مورد خشونت علیه خبرنگاران در سال 1394 از سوی این دو نهاد دفاع از خبرنگاران به نشر رسیده متفاوت است. احمد قریشی، رئیس مرکز خبرنگاران افغانستان گفت که قضایای خشونت علیه خبرنگاران در سال 1394 در مقایسه به سال قبل آن افزایش 85% را نشان می‌دهد.
مرکز خبرنگاران افغانستان در 12 ماه اخیر 191 قضیه خشونت فیزیکی و جانی، تهدید، توهین و فشار علیه خبرنگاران و یا حمله و هدف گرفتن تأسیسات رسانه‌ای را در سراسر کشور ثبت کرده است. این آمار یک افزایش 85% را نسبت به سال 1393 که 103 مورد بود نشان می‌دهد.
یافته‌های مرکز خبرنگاران افغانستان شامل 66 مورد تهدید به مرگ خبرنگاران، 22 مورد اعمال محدودیت در آزادی بیان و فعالیت رسانه‌ای، 9 مورد توهین، 6 مورد حمله فیزیکی و 7 مورد احضار غیرقانونی میباشد. خبرنگاران افغان میگویند که گسترش ناامنی‌ها و تهدیدات جدی در برابر خبرنگاران سبب شده تا ده‌ها خبرنگار و کارمندان رسانه‌ها از کار دست بکشند و حتی برخیشان کشور را نیز ترک گویند.
ساعت خبری از دوشنبه تا چهارشنبه 5 تا 6 عصر از رادیو آزادی. بازی کرکت میان تیم های افغانستان و سریلانکا در هند ادامه دارد. در حال حاضر افغانستان 22 رنز گرفته یک ورزشکار را از دست داده و اوور سوم مسابقه است. برای گرفتن جزئیات بریم به استادیوم جایی که مسابقه جریان داره. یوسف زدران خبرنگار ایزامی رادیو آزادی را با خود داریم. آقای زدران چطور میگذره مسابقه امشب؟ بله آقای زدران اگر آواز ما را داریم
اگر هر خونه تماشاچیان دی او سیالی دی روانه ده افغانستان تر دی دم او ایش مندی کری دی لوگ هم ده شایقین زکن داری اونی چه یو بل چل دری سوال لگی ده او دی سر ده افغانستان مند او ایش وی یو مهم ویکت ای للا سو کری شهزاد محمدی او شوی دی او دی سر لنکال لوری چلور او رون دو بالا تر سر شوی دی او لوب روانه ده دی شل او رو لوب ده او سا پریسا کن دا چې سکی دی رات انتګوسکي په پټه لګي اما افغانستان تر دې دمه 28 منډه کړي یو لوبغاړی سوځیدلای دی او دا لوبه د کلکتې د هندستان په میدان کې ده د افغانستان او د سلنکا د لوبډلو ترمن.
بله چی پیشبینی های وجود داره آقای زدران از این مسابقه با توجه به آمادگی های افغانستان و اینکه سریلانکا از لقب قهرمانی خود دفاع خواهد کرد؟
بله ما په پیل کې هم دا خبره چې ډیره لویه سیالي ده یو پخوانی اتل د نړیوال جام د یو داسې لوبډلې سره چې نن سبا ګراوندونه پرې ګرم دي او ډېر زیات مینهوال لري د هغې سره سیالي لري. نړیوال مبصرین هم همدا وایي چې پرېشر به په لوبډلې وي او دلته په میدان کې هم تر اوسه همداسې ښکاري چې لوبډلې د فشار لاندې سیالي نه ده کړې. دوی په ښه ډول سیالي مخته وړي او منډې هم کوشش کوي چې په پیل کې وکټ له لاسه ور نه کړي ځکه شل ورځې چالي ده. په آخر کې هر څه امکان لري چې دوی په وروستیو سورونو کې ښه ټارګټ وټاکي. د دې لوبې ټاس هم خپل افغانستان ګټله او کره کشي او خپل یې د بیټنګ فیصله وکړه. نو لومړی بیټنګ کوي بیټنګ روان دی او شپه 15 سورونه باقي دي چې څه کېږي.
بله با تشکر فراوان از شما یوسف زدران خبرنگار ایزامی رادیو آزادی را از هند با خود داشتیم و شنیدین که بازی کرکت میان تیم های افغانستان و سریلانکا در استادیوم ورزشی یکی از استادیوم های ورزشی هند ادامه دارد. در حال حاضر افغانستان توانسته 29 رنز بگیرد، یک بازیکن شهزاد محمدی را از دست داده و در حال حاضر نورعلی زدران و اصغر استانکزی در بیتنگ هستند و افغانستان تلاش نهایی دارد تا در این مسابقه نتیجه خوب بگیرد. تیم افغانستان به دنبال 3 پیروزی قبلی توانست تا وارد مرحله دوم شود و همچنان باید یادآوری کرد که افغانستان در گروه ه پس از سریلانکا با وست اندیز، انگلستان و آفریقای جنوبی مسابقه خواهد داشت.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
ساعت 6:57 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. رهبران اتحادیه اروپا و ترکیه امروز با هم میبینند تا درباره حل بحران پناهجویی در اروپا به توافق نهایی برسند. انقره در بدل همکاری با اروپا خواهان کمک مالی و یک سلسله امتیازها شده است. این دیدار میان رهبران اروپا و ترکیه در بروکسل پایتخت بلژیم برگزار شده و دو روز دیگر هم ادامه خواهد یافت. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در مورد پیشکش میکند.
دونالد توسک رئیس کمیسیون اروپایی در سخنرانیش در نشست دو روزه در بروکسل هشدار داد که هنوز هم تا نهایی شدن تفاهم با ترکیه به کار زیاد نیاز است. رهبران اتحادیه اروپا روی طرح غور میکنند که در آن پیشنهاد اخیر صدر اعظم ترکیه نیز شامل است. احمد داوودوغلو ده روز قبل در نشست با رهبران اتحادیه اروپا پیشنهاد کرد که ترکیه پناهجویان را دوباره میپذیرد که از راه بر وارد اروپا شده باشند و در بدل آن اروپا تعدادی از پناهجویان را که اکنون در ترکیه تجمع کرده‌اند بپذیرد. هدف این طرح شکست کاروبار قاچاقبران بوده و به پناهجویان راه فراهم شود که زندگیشان به خطر مواجه نشود. در مسوده این پلان را یک تدبیر موقت و فوق‌العاده خوانده که به رنج و عذاب انسان پایان می دهد. اما اختلافاتی که در ارتباط به مذاکرات پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا و به خصوص اختلافات درازمدت بین انقره و قبرس وجود دارد مانع پذیرش این پلان می شود. تا ترکیه دسترسی را که دیگر کشورهای اروپایی به بنادر و میدانهای هوایی این کشور دادند به قبرس نمی دهد. رئیس جمهور قبرس می گوید این کشور زمانی از مخالفت در ارتباط با پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا دست بردار می شود که انقره قبرس را به رسمیت بشناسد. از سوی دیگر ترکیه به قبرسی های شمال امتیاز می طلبد. قبرس موافقت نامه در باره ماجران را بدون امتیاز از سوی ترکیه نخواهد پذیرفت. رادیو آزادی.
مسابقه کرکت میان تیم‌های افغانستان و سریلانکا در استادیوم ورزشی کلکته ادامه دارد و در حال حاضر افغانستان در بیتینگ است. 30 رنز گرفته یک بازیکن را از دست داده، اوور پنجم هم آغاز شده. حد اوسط رنز یادروش افغانستان 6، دقیقاً 6 گفته شده و همین حالا هم دو امتیاز دیگر گرفته افغانستان و در این مسابقه که 15 اووران باقی مانده. جزئیات را در صفحه اینترنتی رادیو آزادی و صفحه فیسبوک ما دنبال کرده می توانید و حالا هم ساعت نزدیک به هفت شام به وقت افغانستان شده و نشرات رادیو آزادی در این لحظات به پایان می رسد و ما از حضورتان مرخص می شیم. پس از ساعت هفت شام به وقت افغانستان برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را روی امی امواج فراموش نکنین و ما دقیقاً 12 ساعت بعد دوباره با شما خواهیم بود. شب خوش، خدا نگهدار.